په پینځم کال کې د ډی وی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل شو. دوی چې دي دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا له خوا پوښل شوي دي. مثال اوس مایتوکندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوښل شوی و، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوښل شوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دي هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشح کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره رسې مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجوي فاضله او زړه ارګانلونه چې کیږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتوي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجوي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سیل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي. په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چی کیږي بیا ډلبندې کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشالرونکې یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس سنده ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. وسکولس چې شتي دوی چې د کوچني غشالرونکو جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال ده ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي. همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د وسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره وسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي. همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره
جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې مایکروټیبولونه لري.
او دې چې دی لکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاستیدونه چې دی هغه مجوایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګ مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاستیدونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپل کلوروفیل چې دی شین رنګه پلاستیدونه دي چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیرو وختونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي، او بلې کروموپلاست. کروموپلاست چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دی د ځمکې پر ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري. او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدي، لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي، د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدله کې راځي، خو وروسته که چیرې دی شوسی دی پچی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي، چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. او همدارنګه کچيري موج کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی، او کله چې دی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوړي، چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موج وای اوړي. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي، او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي. او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نورو پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په اړه، خو ار ان ا خپل ځان ته مشخصه دنده لري چې اساسي دنده یې دی چې د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسی کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی چې دغه کوچني مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوټایډ د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوي دي چې خپله ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګانو کې دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په کوچنیو بازوګانو کې یا د منځ په برخو کې چې دی دغه قلویګان وجود لري چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې راځو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دوی هستګۍ وایو. هستګۍ چې ده د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دوی اساسي دنده چې ده د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې راځو واکیول ته. وکیل چې دی هغه اندازه ده چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې دی سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کوم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپل په ځینو حجرو کې دوی په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکت غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو ته اجازه خان نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرمه چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شراغلاست دولسم ټولګي و دریم لوست. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ استاسې درس چې دی د څوارلسمې صفحې څخه تر نولسمې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځې پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډېرو تجربو پر اساس باندې سوې ده چې مثال ډېری یو شمېر ناروغ کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چیرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي چې کله ماشومان رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. وو ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنې کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګنه خاصره کوچنۍ هډوکي مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانې چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایو به پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري. هاینې روغ سالم ماشوم به اوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي. یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي. چې یعنې نوموړی مور چې ده هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډېر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله
شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلالات سره مخامخ کیږي چې دا چې د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل کم خصوصیت چې د اختلالات په ماشومان کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې هغه کې دایسي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ څه وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی څه شي د یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د څه په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس چې د دې دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دوورګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې یاد بس وسل کیږي دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دي د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دي لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دي هغه د ایس سي خواصو لېږدونکي واحد دي کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې نه جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لري هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي حجرې د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکله انتقالی یعنی د مور پلاس چکله گمیتونه انتقالی جوال اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لېږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرمه کیږي چې د دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیات چې کیږي لېږدوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکې کیږي غالب او بل به پکې کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سول چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سول چې لومړی ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې و سور سپینې لومړی نسل چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلیدل چې هغه نه سور و او نه هم سپین و کوم نسل چې لاس رالی هغه ګلابي رنګ درلودی په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سرو سپین غالب سی وینه چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړی، اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي، په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو. یعنې په هغه کې یو سور رنګ درلود خالص، دوه دانې چې ګلابي وه هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص و، یعنې د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه، او یو یې چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و. یعنی د دوی کوم تناسب چې داسې و، نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین وه، یو پر څلور یې سره وه، او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودی. چې په دې سره دا ثابت شوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي، په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي، ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دي. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو. الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي، چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو. د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو کې مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی، او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دی چې د اوتیزم په نامه سره یادېږي، یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه، چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده. یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي، یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا څه دی فرق کوي. په ښځینو کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي، او په نارینهو کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی، یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي، او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیرې ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي، راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کېږي، او کچیرې وای ورسره یو ځای شي، په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کېږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی. یعنې نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنې دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی. یعنې دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري، چې یعنې ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا وه چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل و، الیلونه وه، کروموزومونه وه، کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغېزه لري، یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي، دا ټوله په ډي این اے جین او کروموزوم پورې اړه لري. چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویله، چې خپله کروموزوم د ډي این اے څخه ترکیب سوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي این اے تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي این اې څخه ترکیب شوی د ډي این اې او نور ساده پروتینونو د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه څه جوړیږي؟ کروموزوم جوړیږي. چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یې، چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا اوس موږ اوس تاسو د نننۍ موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، نیمګړی بارزیت واضح کړئ. او اخیرنی پوښتنه ده، د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي؟ ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملما پروگرام ته مو خره خلاصته وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شو یم. ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د سې څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړی وکړي؟
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغ کېدلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کاو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاره تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفیدی. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تپو تلا شروع کړو او بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندوستان ته ولاړم.
په د خوندزي په اړه ته په خوندزي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغز د زده کړنه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې غزي ادبيات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ ایتاسې تعلیمي نصاب چې ودا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د متعلمي دوره کې زکول سختي کورسه سړی به په فائدہ پوي د څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ د تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوندې واخلو چې کله لولو. نو ټول فیلډونو کې او زه په عبدالوکیل لیسا کې په نهم صنف کې وم. ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالبه باسونه کول هغه نه بم پند اغسته. خو زه اول نمره ومه. بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغییر سره بل اخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه ومه خوند به ډیر نه راکو ځکه محبوب چې سید دا قسم وکړلې ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه هم داسې چا نه دي ویلي چې یار سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل چا جوړ کړي بس دغه وهل دي او وژل دي او ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب د وخت
یادم وکړه چې اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوي نه یاستئ یا مشروط شوي هم نه یاستئ
نه مشروطي او ناکامي خو ډېر لرې وه بېخي په ژوند کښې ما نه ده تجربه
په صرف کښې دې چا ته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه ولې چې ګوشنګي دې کوله چې ما نه مخکې نه شي نور کسان
دا مسله جالبه وه ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چا ته نقل ورکړم ځکه زه به یو قسم اېرېدلم او چې زه یو شي نه ما له وړکتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم نو دا نقل چې و ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار نو نه مې نقل ورکوو نه مې غوښته
درسي سکېجول په اړه دې راته ووایاست د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې څو ساعته دې مستي کوله کار دې کوه نه دې کوه ځکه هلکان ته خو عموما په افغانستان کښې دا د کور نفقه مې اوسې ور تر غاړې وي زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کښې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وي تاسې څه کول کې یوازې درس ته مو واخویستی وو که نه کار مې هم ورسره کوه
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم یو خو مونږ کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور نو د کورني کارونه نه هم بېغمه ومه فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکښې ډېر زیات مصروفه وم
یعنې په ورځ ډول باندې د ورځې به مو څو ساعته درس ولې درې څلور پنځه
ما روټین داسې و چې مونږ تاسې افغانستان کښې اته بجې به مکتب شروع شو دولس دولس نیمې بجې به تر کور ته را ورسېدو یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به مونږ کم کورس شروع کېده هغه به مټین که او هغې نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کښې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به م راواخېسته او درسونه به م وایي چې تر څو همدغلته سره ودو شو اوده به شو سترګې به م پټې شوې نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه وم چې بیا په امتحان کښې ډېر زیات تعقیب و پنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې و کورس به م پاتې و بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت و یوه نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسد جانه که دا راته ووایې سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کښې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وه څنګه دې ترلاسه کړو
مونږ په ننګرهار لیسه کښې وو چې څنګه نوي فارغ شو بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا یو امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستې کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او که د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې وو نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واخېسته البته د ښاري لیسو او په هغه لیسه کښې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کښې د معارف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده م پکښې دا وکړله چې مونږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هېوادونو بورسونه دي او بیا م هلې ځلې شروع کړلې بلاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کښې اخېستل کېده د انګلیسي ژبې او په هغې کښې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا مونږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې مونږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باوري دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کښې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي ستاسې په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کښې
بلې زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي پنځوس فیصده اسانه کوي پنځوس فیصده ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا پنځوس فیصده په کښې انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید یم چې مونږ کله هند ته ولاړلو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و او مونږ دلته په خپل هېواد کښې لیول ون او ټو اډوانس او دا شي ځینه ویلو دغه هم کافي نه وه چې مونږ پې زده کړې وکړو نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا به ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسو نړۍ کې هم ګورئ، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او تاسو کامیاب هیوادونه هم که وګورئ، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له 15 میاشتو، شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا ول ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی له وجې، او زمونږ سیستم د پراخ فوکس له وجې هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپېسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو هلکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. د هغو نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو، فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکیې سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبه زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې یاره دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوي ده. نو دغسې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کیدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان، له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای، او دې مسایلو نه ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټا بیس جوړوي، یو چاته ویب سایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولی شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینیر وي د ټکنالوژي انجینیر وي اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو، که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې موده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خپره کړله، همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله، دې په دې چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي، هغه نیسي بندي کوي وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت ده، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند ته روان.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان دننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کې کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کوډ دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته هلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ که چېرې یو څوک وغواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرۍ تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې ده نن پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده، دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسې دغه را واخلې د ټکنالوژي کم ګروث چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپس دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغو دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دو په کار شي. دا هومره حد چې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي، دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځو په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو ښه اشپزم جوړ کړی.
څه ښه پخولای شي؟ ونه وای چې مثلا چپس ښه پخولای شم، یا ونه وای چې اګي رومیان ښه پخولای شم، هغه خواړه مثلا وریجې پخولای شي، مثلا بریانی پخولای شي، روش پخولای شي.
او وریجو کې ډېر خنه یم، او دا واړه اشپزیان یې زه نه کوم، عموما ما سره چې ملګري د اګي او دا چای کې دا او دا واړه واړه اشپزی کوي، هغه نه کوم چې روش کړی چوپانی دغه شی نه زه جوړه
کړم. په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې داسې یو ښه خاطره، ځکه دا په ټکنالوژي کې څوک کار کوي، کله کله تیروتنې له سړي کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي، یا هغه کوډینګ سیستم وي، هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به، او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل آپریټنګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنت کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپله معنی ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنت کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو، او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، نو کتابونه اوس هم 99% پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغسې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیانو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان دننه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېره اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمینه ورته څومره ده، وایي ده څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه، چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادانو وتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپلو هغو خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسېږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغو جوړ کړی شي، شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم که ډېر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سټور پکې وچلوئ، یو امازون بزنس پکې وکړئ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شئ، یا فریلانسینګ وکولای شئ. کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ. نو دا به ډېر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره اوږې سپک شوي.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چون دی وسی
اله کوم ډیر مننه
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.